የአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس په امرخیل لګیدل تورونه رد کړل. د پاکستان پاوز ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په تازه هوایی بمباریو کې 28 وسلوال وژل دي او په عراق کې سنی یاغیانو بل ښار نیولې ده. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي. د افغانستان ولسی جرګې د تورو پیسو د قانوني کولو خلاف لایحه تصویب کړه. په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په سر د ایران د مقاماتو او د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ غونډه پیل شوې ده. درنا په پروګرام کې د سولې معلم امان الله لودین سره غږېدلې یو. دا چې په افغانستان کې سوله څنګه کېدی شي او د چا سره باید سوله وشي او د ښځو ونډه پکې څه ده، دا مسئله مطرح شوې دي. اما دا پروګرام د وخته ثبت شوې دی، تاسې سره راسن نشو غږېدی. تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الله کوزی صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د دغه کمیسیون د دارالانشاء رئیس ضیاءالحق امرخیل دفاع وکړه. وی ویل چې د هغه د ګوښه کولو په اړه هیڅ موجه اسناد نشته. ښاغلی نورستانی د دوشنبې په ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشرۍ نومان عبدالله عبدالله تېره شپه ویلي چې د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشاء د رئیس ضیاءالحق امرخیل دندې د وځنډول سي، ویل د ښاغلي امرخیل په خلاف هیڅ اسناد او ثبوت نشته چې وښيي امرخیل خیل په غلطو کارونو کې لاس درلودلی. شاغلی نورستانی داسې ویل:
کوم اسناد مواجه برای تخلف یا دیگه کارهای غلط آقای امرخیل رئیس دارالانشاء کسی داشته باشه یا جناب دکتر صاحب داشته باشه، میتونه که اونم رو به کمیسیون یا به ارائه بکنه.
نورستانی پر عبدالله عبدالله راغ وکی چې که ثبوت او اسناد په لاس کې لري نو کمیسیون سره دی شریک کړي. پرون د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتو د دارالانشاء د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه او پر هغه باندې د تقلب کولو تور ولګوي.
پس ما از همین لحظه اعلان میکنیم که جز به تعلیق درآوردن وظیفه رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات ما قناعت نمی.
شاغلی نورستانی د عبدالله عبدالله هغه څرګندونه چې د جمهوری ریاست په دویم پړاو کې لږ خلکو ګډون کړی و 2 میلیونه وګړو ګډون نه و کړی، ویل د ټاکنو کمیسیون د خپلو تجربو له مخې دا وړاندوینه کړې چې 2 میلیونه خلکو به په ټاکنو کې برخه اخیستي وي. د ټاکنو په ورځ له راپورته سویو مسلو یوه د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل او د کابل د امنیه قمندان جنرال ظاهر ترمنځ د رای پاڼو د لیږد مسله وه. د انتخابات تو د شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې تر اوسه پورې د 500 زیات شکایتونه ورسېدلي دي. بل پلو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرنه په کابل کې پیل شوې ده. تمه ده چې د انتخاباتو لومړني نتایج به د جولای په 2 نیټې اعلان شي او اخري نتایج به د جولای په 22 نیټې اعلان شي.
د قندهار د سپین بولدک د ولسوالۍ په منځ کې په 14 کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د ځایی پولیسو وینا ده چې د یوې کورنۍ پلار او دوه زامن هغه وخت ووژل شول چې موټر یې په ماین برابر شو. په 14 کې یو ماشوم ټپي شوی هم دی. بل پلو ته په بامیانو کې د سړک د غاړې د ماین په 14 کې 2 کسه وژل شوي او 14 نور زخمي شوي دي. د مزار شریف نه رسېدلي رپورټونه وایي چې نن په 14 کې 14 ملکیان زخمي شوي دي.
د پاکستان پوز وایي چې د شمالي وزیرستان په سیمه کې په تازه هوایی بمباری کې لږ تر لږه 28 یاغیان وژلي دي. یو ورځ مخکې پوز اعلان وکړ چې په دې سیمه کې به پراخ عملیات وکړي. د پوز په بیانیه کې راغلي دي چې جنگي جیټ الوتکو خپل اهداف ډېر دقیق وشتلي دي او په لړ کې د تراګرو 6 مرکزونه په نښه سوي دي. په وژل سویو کسانو کې اکثره د ازبکستان د اسلامي تحریک فراري جګړه ماران دي چې د افغانستان سره په سرحد کې پراته دي. د پاکستان پوز وایي چې د شمالي وزیرستان عملیات د پلان سره سم پر مخ روان دي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي دي چې د ترګرو د تیښتې مخه ونیول سي. پوځ زیاتوي چې تر اوسه پورې یو سلو اویا ترګر وژلي دي. پاکستاني طالبانو بیا نن د دوشنبې په ورځ بهرنیو شرکتونو، پانګه اچوونکو، هوایي شرکتونو او نړیوالو کمپنیو ته خبرداری ورکړي چې د پاکستان څخه دي ووځي، کنه نو د عواقبو سره به مخ سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په کینیا کې د سر صلیب ادارې ویلي دي چې د هیواد په ساحلي ښار کې لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي دي. حکومتي چارواکي د دغو وژنو مسؤلیت او ملامتي د الشباب په یاغي ډلې باندې وراچوي. د کینیا د سر صلیب د ادارې مشر عباس کولت نن د دوشنبې په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو د مبکیتونی په سیمه کې زیات شمیر کسان ټپي کړي هم دي. عیني شاهدان وایي ډزو څو ساعته ادامه لرله.
سیمه ایز چارواکي او اوسیدونکي وایي چې سنی یاغیانو د عراق د تل افر شمالي ښار نیولی دی. دا وروستۍ سیمه ده چې سنی جګړه ماران یې نیسي. د جګړه مارانو عملیات نړیوالو غندلی دي او د عراق د یووالي غوښتنه یې کړې ده. د عراق د اسلامي حکومت او شام ډلې موصل او ترکیت نیولې دي او خبرداری یې ورکړې دي چې بغداد به هم ونیسي. د امریکا متحده ایالاتو سلطنه سرتیری په خپل سفارت کې ځای پر ځای کړي دي چې د سفارت امنیت تامین کړي. په عین حال کې سفارت خپل غیر عاجل کارمندان بصری او اربل ته استولی دي او د اردن د امان شرطه هم لیږلی دي. په عین حال کې امریکا خپل جنگی بیړۍ د فارس خلیج ته لیږلې ده. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون د یک شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان، اردن، قطر او عربي اماراتو کې خپل وانډیوالانو سره خبرې وکړي او پر دې ټینګار وکړي چې د عراق او د سوریه د خلکو څخه باید ملاتړ وسي. په داسې حال کې چې د عراق د اسلامي حکومت او شام ډلې دوی ته خطر پیښ کړی دی. د باندنیو چارو وزیر پر دې باندې هم خبرې وکړي چې عراق ته پکار ده چې یو جامع تګلاره ولري چې هیواد مخ پر وړاندې یوسي.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي چې تمه لري چې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د هغو درې تنکیو اسرایلیانو په آزادولو کې او د هغوی د یرغمل نیونکو په گرفتارولو کې مرسته ورسره وکړي چې تېره اونۍ په لویدیځه غاړه کې وتښتول شول. د ښاغلي نتانیاهو دفتر نن د دوشنبه په ورځ په یوې بیانیې کې وویل چې دواړو مشرانو په تلیفون کې خبرې کړې دي. په بیانیه کې د ښاغلي نتانیاهو له قوله ویل شوی دی چې یرغمل نیونکي د فلسطین تر کنټرول لاندې سیمې نه راغلي دي او د اختطاف وروسته بیرته هماغه سیمې ته تللي دي. ښاغلي نتانیاهو د حماس په ډلې باندې تورونه ولګول خو د حماس ډلې دغه تورونه رد کړي دي او نن د دوشنبې په ورځ د اسرایلي تنکیو ځوانانو یرغمل نیول او د اسرایل لخوا د فلسطینیانو بندي کول وغندل.
د اسپانیا د کورونیو چارو وزارت وایي چې پولیسو اته مشکوک کسان نیولی دي چې پرې دا شک و چې د عراق او سوریې دپاره جګړه ماران ګماري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان نن د دوشنبې په ورځ په مادرید کې نیول سوي دي. د کورنیو چارو د وزارت په بیانیې کې راغلي دي چې یاد شویو کسانو جګړه ماران پیدا کول او وروسته یې د عراق اسلامي حکومت او شام ډلې ته لیږل چې د هغوی ملاتړ وکړي. د حکومت په بیانیې کې راغلي دي چې د دې ډلې مشري د ګوانتانامو په خواني بندي کوله چې په کال 2001 کې په افغانستان کې نیول شوی وو. د نیول شویو کسانو هویت لا تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. اسپانیا په دې وروستیو څو کلونو کې په لسګونو تنه مشکوک جګړه ماران نیولي دي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن د سټوډیو نه مو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې مونږ د خبرونو په پیل کې واوریدل، ولسی جرګې نن د تورو پیسو د قانوني کولو خلاف لایحه تصویب کړې ده. اوس به په دغه لایحه باندې د مشرانو په جرګه کې خبرې کېږي. خو د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وایي چې د ولسی جرګې لخوا د لایحه تصویبېدل د دې لپاره کافي ده چې د چې افغانستان د نړیوال تور لیست نه تور داخل نسی. په دې اړه پام کړئ د بهارت صابر رپورټ ته چې د کابل نه رالېږلی دی.
د افغانستان د مرکزی بانک مشر نورالله دلاوري د ولسی جرګې لخوا د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د منع قانون تصویبول هغه ګام ګڼي چې کولی شي د افغانستان بانکونه د نړیوال تور لیست نه خوندي وساتي. د پیسو د سپینولو قانون نن د ډیر انتظار او ناندریو پاس د افغانستان د ولسی جرګې لخوا په داسې حال کې تصویب شو چې د دغه جرګې یو سلسلویخ تنغړي په مجلس کې حاضر ول. خو لا هم د دغه قانون د تکمیلېدو او د قانون په بڼه یې د کارولو لپاره دوه مهم پړاوونه پاتې دي، د مشرانو جرګې تصویب او د ولسمشر توشي. د مرکزی بانک مشر نورالله دلاوري وایي ډاډه دی چې د مشرانو جرګه به دغه قانون ژر تر ژره تصویب کړي.
ما قبلا هم د مشرانو جرګه توافق کردیم قوانینی که سرش ولسی جرگه کار میکرد برشان روان کردیم، اونا مطالعه کردن تا بالی
بگده بخه تردی هم ده مشان و جرگه سر توافق کرده. هغه قوانین چه ولسی جرگه وربند کار کولو موگ هغو تا هم اسپرلی او هغوی مطالعه کرده. زړه ایم چې کدا قانون لن بشالو جرګې ته وروس پرل شي هغوی با په لګه بوده کې وربند کار وکړي او ژر تر ژره به تصویب کړي.
کچېره د قانون د مشانو جرګې لخوا هم تصویب شنو، د مرکزی بانک مشر باید د قانون د پیسو سپینولو په لار کې هغه مالی کانفرنس ته وړاندې کړي چې ټاکل شوې شپږ ورځې وروسته په پاریس کې جوړ شي. د مشانو جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي انارکلی هنریار وایي جرګه به سبا په دغه قانون باندې بحث وکړي.
انشاءالله سبا ته عمومي مجلس کې مشران جرګې ته به معرفي شي، د مشران جرګې اقتصادي کمیسیون کې به ورباندې بحث شي، مسلکي خلکو سره، یعنی مرکزی بانک د امداد د عدلي وزارت قانونی بخش سره دوی سره به بحثونه جریان ولري. زموږ غوښتنه د ټولو غړو نه د سنا مجلس غړو نه دا ده چې دغه قانون زر تر زر تصویب شي او نه باید افغانستان هغه لیست کې راشي چې د اقتصادي لحاظ نه ځینې نورو ستونزه تجربه کړي.
خو که چیرې ولسی جرګه دغه قانون د تصویب نه سر وغړوي، نو بیا به د دغه قانون او د افغانستان سره د نړیوالو د اقتصادي اړیکو برخلیک سوي. د مرکزی بانک مشر خغله دلاوري آشنا رادیو ته دغه پښتنې په جواب کې وایي یوازې د ولسی جرګې تصویب هم نړیوالو ته د افغانانو د ارادې څرګندونه کولای شي او دا ثابتولی شي چې افغانان نه غواړي له نړیوالو سره یې اقتصادي اړیکې وشلېږي.
اگر نشده باشه خود تایید از طرف پارلمان افغانستان یک اهمیت خوبی داره.
که دوی تصویب هم نکړي نو زما په ګمان د پارلمان تایید هم ډیر ارزښت لري چې موږ وکړای شو د نړیوالو ژمنه واخلو چې افغانستان په تور لیست کې شامل نکړي.
خود د ټولو سره سره د پیسو سپینولو قانون باید یو بل سخت پړاو هم له سره تیر کړي او هغه د افغان ولسمشر حامد کرزي لاسلیک او توشیده. د مخاطر دی حامد کرزی ورسره د شتو دلایلو پر اساس داسې خودلې بچي ګوندی د قانون بل اصلیک او توشي نکړي. خو د وخت تیرېدل او د افغانستان نازک حالت به دا سرګند کړي چې ولسمشر غواړي افغانستان له دغه اړخه یو منځوي هیواد ووسی او که د نړیوالې اقتصادي ټولنې یو ګډونوال چې نړیوالو بانکونو ته یې د پیسو هغه انتقالات چې درېدلي وو له سره بې پیل شي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سوله د چا سره او څنګه کېدلی سي؟ آیا افغانان په شخړو کې منځګړتوب کولی سي؟ په عام ولس کې د سولې د روحیې د پیدا کولو لپاره باید څه وسي؟ د امریکا ژغ آشنا رادیو نن شپه په 9 بجو د سولې د چارو روزونکي پوهان مال امان الله لودین صاحب میلمه کړی دی چې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. تاسو هم په پروګرام کې برخه اخیستلی سئ. زموږ د سټوډیو شمیره د 202-619-1618 د خپرونې کوربنه زیبا خادم ده. نن په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د خبرو نوی پړاو پیل شو. له دې کار سره سم په ایران کې دننه د ایرانیانو ترمنځ د ژوند د معیار لوړېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره هیلې زیاتې سوي دي. په دې هکله نور جزئیات تاسو ته زما همکار وړاندې کوي.
زیاتره ایرانیان غواړي چې لویدیځه نړۍ پر ایران لګول شوي ټول بندیزونه په مکمله توګه لرې کړي. دا هغه ګام دی چې د هغوی په باور به د ایران د خراب اقتصاد د ودې سبب وګرځي. دا هیلی په داسې حال کې را پیدا شوی چې چین هم یو پراخې موافقې ته د رسیدو لپاره د زیار او هڅو ژمنه کړې.
چین له ټولو دخیلو خواوو سره به د ستونزو په اورولو کې زیار وباسي او مرسته به وکړي چې د حل یوه مناسبه متوازنه دواړو خواوو ته ګټوره لاره پیدا شي او یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره څومره ژر چې کیدلی شي شرایط برابر کړي.
ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړي او جرمني تیر نوومبر په ژنیو کې پر ایران د ځنو بندیزونو د لری کولو په بدل کې د ایران د یورانیمو د محدودولو یو موقتی موافقه ته سره ورسیدل. د دې موافقې موخه د داسې مذاکرې لپاره د وخت پیدا کول و چې وشي کړای پر اساس یې د یوې لسیزې دا اوږده لانجه هواره او یوې هر اړخیزه معاملې ته ورسیږي. خو د دې خبرو وروستی پړاو تیره میاشت مات شو او هغه هیلې یې چې ګواکې د جولای میاشتې تر شلمې نیټې پورې به ایران او لویدیز یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي له شک سره مخامخ کړ. د سنټرفیوژونو شمیر په دې برخه کې یوه بله اغزنه مسئله ده. غربی نړۍ له ایران څخه غواړي چې د خپلو سنټرفیوژونو شمیر له 900,000 څخه یوازې 2,000 ته راټیټ کړي. خو د امام صادق د پوهنتون د استاد محمد حسن خانی په وینا دا کار د ایران لپاره د منلو وړ نه دی.
دا د ایران لپاره د منلو وړ خبره نه ده چې د خپلو سنټرفیوژونو شمیر 2,000 یا 3,000 ته راټیټ کړي، ځکه دا شمیر د ایران لپاره بیفایده دی. ایران به له دې شمیر سره هیڅ ونه شي کړلی، ځکه ایران د خپل بریښنا د پروګرام په برخه کې د خپل ضرورت پوره کولو ته اړتیا لري. 2,000 یا 3,000 سنټرفیوژونه هغه شمیر ده چې ډیر کم دی او د ایران لپاره ګټه نه لري.
ایرانی پانګوال هیله من دي چې د نن ورځې د مذاکرو نوی پړاو به وژې کړی چې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو په لرې کولو کې مرسته وکړي.
کاروبار
په تیرو 5 کلونو کې دغه فشار له کبله چې موږ ورسره مخامخ و ډیر خراب شوی دی. بندیزونو پر موږ باندې منفي اغیزه درلودله. زموږ کاروبار پخوا ډیر ښه و.
غربي هیوادونه او اسرائیل ډیر پخوا څخه شکمن دي چې ایران په پټه د ملکی پروګرامونو تر څنګ د اټومي وسلې د جوړولو نیت لري، خو ایران تل دا ادعا ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یې په مکمله توګه سوله ایزه پروګرام دی. سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د خبرونو په دې برخه کې یو ځل بیا پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل ننګ وکړه او ویل چې دغه د ګوښه کولو په اړه هیڅ موجه اسناد نشته. د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د ځایي پولیسو په وینا د یوې کورنۍ پلار او دوه زامن هغه مهال وژل شول چې موټر یې پر ماین باندې ور برابر سو. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په سیمه کې په تازه هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 افغانان وژل دي. یو ورځ مخکې پوځ اعلان وکړي چې په دې سیمه کې به پراخ عملیات ترسره کړي. په کینیا کې د سره صلیب اداره وایي چې د دغه هیواد په ساحلي ښار کې لږ تر لږه 48 کسه وژل شوي دي. حکومتي چارواکي مسؤلیت د الشباب پر یاغي ډلې باندې وراچي. سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي چې سنی یاغیانو د تل افر شمالي ښار نیولې دي. دا وروستۍ سیمه ده چې سنی جګړماران یې نیسي. د جګړماران عملیاتو نړیوال غندنې راپارولې دي او د عراق د یووالي غوښتنه دغو مشرانو کړې ده. د عراق د اسلامي حکومت او شام ډلې موصل او ترکیټ نیولې دي او خبرداری ورکړې دي چې پلازمینه بغداد به هم ونیسي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو وایي چې هغه تمه لري چې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس به د هغو درو تنکیو اسرائیلیانو په ازادولو کې او د هغوی د یرغملونکو په نیولو کې مرسته ورسره وکړي چې تېره اونۍ په لویدیځه غاړه کې وتښتول شول. د اسپانیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو اته مشکو کسان نیولې دي چې پرې دا شک و چې د عراق او سوریه دپاره یې جګړه ماران نیول. او د ګازپروم په نامه د روسیې د انرژۍ غټ شرکت وایي چې پر اوکراین باندې یې د ګازو عرضه بنده کړې ده، ځکه کیف په دې کې ناکامه سو چې د دوشنبې تر ورځې پورې خپل 2 میلیارده ډالر پور ادا کړي.
رانا
سزو سیاسی او اجتماعی موقع تا بیتال صغیر را غلیده نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزوری دی.
سوله تر اوسه خلک نه پیژني، سوله تر اوسه خلکو کړې نه ده. په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي، یعنی د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي.
داسې چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي.
د آشنا رادیو درانه پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په خیر راغلی. لکه څنګه چې مخکې تاسو واوریدل، نن منګه په دې پروګرام کې په دې غږی و چې سوله د چا سره او څنګه کېدلی شي، آیا افغانانې په شخړو کې منځګړتوب کولی شي، په سولې کې ونډه درلودلی شي، او بله خبره دا ده چې په عام ولس کې د سولې د روحیې د پیدا کولو لپاره څه باید وشي. منګه نن په دې پروګرام کې د ساسو سوالونو د ځوابونو لپاره پوهنمل امان الله لودین صاحب ملمه کړی دی. لنی کمرغه د امدلته موږ سره په استودیو کې موجود دی. دای به په دې باره کې معلومات ورکړي او ساسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. زمونږ د استودیو نمبر دی 202-619-1-10. پوهنمل امان الله لودین صاحب، ستړی مشئ، په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا رادیو ته.
خیر وشئ، ډیره مننه.
په هنمر صاحب، تاسو د منګه چې خبرې وکم، شل کاله کیږي چې د شخړو د اوارولو لپاره د غې د لارو چارو د پیدا کولو لپاره علي ځلې کوي، خلک په دې لاره کې روزي، یعنی معنا د سولې معلم می، او په دې برخه کې خلک پوهوي چې د سولې معنا څه ده، څنګه راتلی شي، څنګه کېدای شي، که ستونزې په مخ کې وي هغه څنګه له مخې لرې کېدای شي. نو د سولې د مشورتي جرګې غړی همې او د سولې عالی شورا کې ته هم غړیتوب غدې څرګندې ټولو ته معلوم دی. ډیر کار دی کړی په دې برخه کې، مثلا سیمینارونه، ورکشاپونه مو دایر کړی دي تر څو خلک پوه شي چې یعنی سوله څه او څه ضرورت دی، ورته معنا یې څه ده. زه غواړم اول د دې ټولو نه مخکې په دې باندې پوه شم چې ستاسې په نظر د دې خپلو دومره تجربو ته چې وګورئ، او دا ولس چې دومره تاسې څومره پیژنئ چې کلي کور کې ګرځېدلې یاستئ، سوله څه معنا لري، څنګه
کیږي، د چا سره کیږي؟ د سپیشلی واکمن په نامه دا ډیره اساسي موضوع چې موږ تاسو اوس په خبرې کوو، دا د ژوند بنیاد او د ژوند سره تړلې موضوع ده. نو خلاصه وایي، سوله د اطمینان، خوښي، باور، همغږي، پخلاینې، پراختیا، نیکمرغۍ او بالاخره د ټولو خوشحالیو مجموعه ده. او مفهوم دا ده چې سوله هغه وخت رامنځته کیږي، سوله د ځان، نورو او چاپیریال سره د متعادلو سوله ییزو اړیکو جوړول، پالل او ساتل دي. نو دا په عام ډول مقاصد د ژوند ساتنه ده، او دا یو ډیر پراخ مفهوم ده. په سوله کې ژوند په مجموعه د الله تعالی یو نعمت ته په مختزمه کې باندې، او د دې ساتنه د سولې یو غټ مقصد جوړوي. همدارنګ په انسانانو کې د انساني وړتیا او پیاوړتیا او د دنیا آبادۍ ده، او د هغه منابع یا زیرمې چې الله تعالی په ځمکه کې د انسانانو د خوشحالۍ او سعادت لپاره په مختلفو سطحو ځایونو کې ځای په ځای کړي دي، د هغو نه د انساني ژوند ګټې اخیستنې لپاره په ښه توګه ګټه واخلي. او داسې سوله چیرته ده؟ سوله له موږ ټولو سره یو ځای ده. طبیعي چاپیریال کې طبیعي سوله روانه ده، او موږ د دې لوی چاپیریال یا د کایناتو په منځ څخه وغېږه کې د داسې یو موجود په حیث ځون کوو چې الله تعالی موږ ته اختیارات راکړي تر څو تصرف وکړو په خپلو تمایلاتو او د خپلو ارادو مطابق په دې منابعو زیرمو نه ګټه واخلو. نو سوله له موږ سره ده، د هر چا سره ده، او دا په انساني ژوند کې د اړیکو په منځ کې ځان ښکاره کوي.
څنګه؟
د له موږ سره شته.
څنګه شته؟
له نورو سره شته، او دا د انسان په ژوند کې په اړیکو کې ځان ښکاره کوي. زه به دا ته ووایم چې اول د موږ ذهن، فکرونه چې د موږ تقریبا انگیزی جوړی چې موږ څنګه عمل وکړو په ذهن کې تصور کې دی موږ کدی موږ تصور کې دی نور په حق لا دی قبول او دی او دی بل سره دی پرزوینې په دې چاپیریال کې ډیر انسانان اوسیږي نور موجودات اوسیږي په طبیعت لحاظ باندې موجود دی مثلا په یو کور کې خور موجوده ده مور موجوده ده پلار موجود ده گاونډی موجود ده د دې وجود قبول کو
بله.
په رنگونو کې مختلف رنگونه دي تور پوستکی دی سپین پوستکی دی نور رنگونه لري الله تعالی په مختلف شکلونو خلق کړی دی کدی موږ په ذهن کې دی نورو دی قبول ولتیا څومره زیاته وي نو په اړیکو کې به دی موږ دی غوی سره پرزوینه همکاری دی دی ولتیا ولرو چې څنګه عمل وکړو یو دی بل ستونزو ته څنګه لاسرسی پیدا کړو څنګه یو بل سره همکاري وکړو نو د ذهن بخش کې ډیر عمده ده د موږ تصور کې او دې باندې کار په کار ده ځکه تصور جوړول د تعلیم و تربیې چې هغه په انسانانو کې ډیره موده نیسي ځکه د نورو ژوندیو موجوداتو بچي لږ وخت غواړي چې مور او پلار سره وګرځېږي هغه بیا خپله وړتیا پیدا کوي په انسان باندې ډیر کار ته ضرورت ده مور پلار په د کور ماحول بیا په ښوونځي کې مختلف استادان په پوهنتونونو کې د دې ټولو کار په ذهن او په تصور باندې ده تر څو د انسان ذهن په دې توګه جوړ شي چې دا وړتیا پیدا کړي چې تر څو په ټولنه کې څنګه ژوند وکړي چې ضرر ونه رسوي ګټه ورسوي د خپلو وړتیاو نه څنګه ګټه واخلي نو په دې لحاظ د سولې اصلي مرکز زموږ ذهنیتونه او زموږ احساسات او زړونه دي زموږ په مغزونو او په موږ په زړونو کې موجوده ده ځکه سوله یو احساسي مفهوم هم ده ګرانښت نورو خلکو سره مینه خفګان ویره کسات اخیستل دا هغه احساسات دي چې موږ په زړونو کې دي په مغزونو کې په ذهنیت تونه کې موجوده ده
طبي شکل باندې دا موجود دي مګر څنګه و روزل شي
اصل خبره دا ده چې ما مخکې سده مثال ویل چې په انسان باندې ډیر کار وکړ دا او الله تعالی ان بیا دې راهنمایي لپاره لګلی او د موږ پیغمبر علی السلام دی لوی معلم په صفت باندې دا د انسان په تصور کار کړي ژوند دې ورخودلې او دا دې ژوند یو نعمت انسان دنیا ته یو ځل راځي او کولای شي ښه کارونه وکړي خراب کارونه وکړي نو د دې خو کارونو ولټیا حکومت تر سره کی دا باید زده کړو کړی که یو څوک غواړي چې ناروغي تداوی کی درملنه وکړي نو هغه باید طبابت درس وای تر څو هغه مرز پیژني او بیا هغه مرز تشخیص کی او دغه لپاره پښتنه مطرح کی بیمار یا مریض نه باید پښتنه وکړي هغه خپل حال ورته وای بیا نو هغه تجویز کی نو په دې لحاظ باندې سول هم د سیو مفهوم د سی زده کیږي ذهنونو کې د دې لپاره تصور رامنځته کیږي او بیا په اړیکو کې د عمل په شکل باندې په اصطلاح ځان ښیي او یو بل خبره مو میر نه سي چې په دغو اړیکو کې کله کله ډېرې ستونزې رامنځته کیږي ځکه تصورات د ټولو انسانانو یو ډول نه دي د هرې موضوع یا حادثې په اړه هر څوک د خپل سترګو نه ګوري او د دنیا د هر چا په سترګو کې لیوارخ نه معلومی
یعنی زغم پکار دی
نو زغم او برداشت ته د سولې بنیاد او تهداب جوړي کله ځکه کړي کائناتو کوم برداشت موجود ده کائنات په برداشت باندې متکی دي المرس په ګمه استوري په دې نظام کې ډيري کوي دي وړې دي غټې دي او یو د بل سره برداشت لري په خپل مدار کې ژوند کوي دلته په دې طبي چاپیریال کې سمګ دی غپ غې کې وسیګو نباتات حیوانات په یو ځکه بګورو ډول ډول خزنده ژوندۍ موجودات او دربل سره په تعاون کې ژوند کوي او ډیر په مینه او په یو دی بل پالنه کوي
یعنی د سولې مقصد شو چې اطمینان باور مثلا د ذهنونو فکرونو سم لارې ته برابرول زغم دا ټول په سولې پورې مربوط دي او په دې بنیاد باندې سولې راتلی شي او سولې کېدای شي اوس خبره دا شو چې د چا سره سولې
ښه خبره خدا ده چې موږ خو د سولې اصلي زیر ملک سره اوس پړل سي د موږ په ذهنونو او په زړونو کې دي غټه سرمایه موجوده ده
او ذهنونو هم ډیر فرق لري تاسو ویلې
ذهنونو هم فرق لري خو په ځینو ذهنونو کې د ماحول یا چاپیریال د څه شیان ګدي سی هغه دغه حوصله کمی دغه باور ته نیمګړتیا وي رامنځته کوي د یو بل قبولیت یا دغه بل منل ستونزمن کوي نو دې کبله ډیر کوشش وسی چې د چا سره نو اول د ځان سره سوله کول پکار دی. کله کله په ذهن کې یو څه وایي، زړه مو بل څه وایي، دا نږدې چې کې هم سوله نشته، ځکه احساس مو یو څه وایي. یو مثال کې شعر وایي، زموږ په ټولنه کې ځینې خلک چې دو په دوه کښېني، یو د بل سره داسې خواله کوي، نو که چیرې دې ته ډیر سړی متوجه شي، یو د بل نه شکایت ډیر اورېدل کیږي. په شریعت کې کله کله د غیبت یا شاته خبرې کول، دغه یا د ستونزو په مقابل کې د مشورې نه کول، کله کله ځان مننه په خپل نظر باندې ټینګښت، دا هغه شیان دي چې په موږ کې سوله او استقلال ټکنۍ کوي. نو له دې کبله اول د ځان سره سوله کول، آیا رښتیا د ما په زړه کې هغه خبره سي دا بل چا سره په څه شکل باندې مطرح کومه، یا دا انسانان د ما خوښیږي که نه مې خوښیږي، په کور کې کله سي یو څوک فکر، آیا دا ستونزې په انسانانو کې دي که د انسان نه د باندې دي. کله کله ډیر مشکل او ستونزه هغه وخت رامنځته کیږي سي یو څوک نور انسانان ستونزه وګڼي، ستونزه بیل شی داستان دي انسان.
تاسو مخکې ویلې وبخې، تاسو مخکې ویلې چې سوله شته دی او موږ سره شته دی او په کور کې شته دی، موږ باید یو بل سره ومنو. او بیا مو ویلې چې په کور کې خور ده، مور ده، پلار ده. زه یو سوال لرم، هغه دا چې د دومره تجربه چې تاسو لرئ، یا همدا اوس چې د سولې په شورا کې تاسو کار کوئ د یو ګروپ سره او هغوی ته د لارې چارې ورښیي، د اول د سولې شورا کې تاسو خپله هغه ښځې چې غړیتوب لري هغوی سره مو څومره کار کړی دی، او د ښځو څه کړي دي عملاً ستاسو د درس او لارښوونې په رڼا کې؟
د سولې په عالي شورا کې خوشبختانه درې کاله کېږي چې سولې عالي شورا د افغانستان د حکومت د ابتکار په واسطه منځته راغله. خو داسې سوله یو ډیر به اصطلاح د موږ ووایو د سولې موږ ډیر قرضدار یاستو، دا ټولنه د سولې دپاره ډیرې هڅې کړې ډیرې، خو دا هڅې هغه ثمره سي په کار وه نیمګړې وې، موږ هغه مقصد ته نه یو رسیدلي. او د سولې شورا کې نارینه هم شته، ښځینه غړي هم لري، یو بخش لري سي خو مشخص د ښځو دپاره کار کوي. نو اصلي خبره دا ده سي د سولې په برخه کې د ښځو د برخې فعالیتونه په یو د سولې په یو غټ مقصد پورې تړلې دي.
دا خو واضح ده چې د سولې په غټ مقصد پورې تړلې دي، مګر زما سوال دا دی چې د ښځو تر اوسه پورې څه کړي دي؟ دوی ته کافي مثلا معلومات ورکړ شوي دي؟ دوی کافي په دې باندې خبرې دي چې د سولې اهمیت څه دی؟ دوی زحمت ایستلی دی، فعالیت یې کړی دی؟ که دوی کړی دی، کوم ځای ته رسېدلي دي؟ د ښځو رول څه شی دی د سولې په راوستو کې؟
یوه خبره د سولې د معلم په صفت باندې چې دا څومره وخت ما کار کړی دی، سولې هغه اساسي ریښو ته لږ څه د ما ذهن رسېدلی ده. او هغه دا ده چې سوله چیرته ده اصلا، د دې مقاصد څه دي؟ سوله خو موږ مخکې وایو چې د اصلي مقصد یې د ژوند ساتنه ده.
درست.
او د انسانانو په سطح باندې د انساني ذهنیتونو یا وړتیاوو پراختیا ده، د ځمکې آبادۍ ده. او دا په طبیعي لحاظ باندې د ښځو وجود، د ښځو جسم الله تعالی په داسې شان جوړ کړی ده چې دغه قابلیتونه او ظرفیتونه وړتیاوې لري. نو ښځو ته اکثرا کله چې موږ ورسره مجلسونه کول، د دغه مقصد په بنیاد به مو ویل ستاسو کې ډیر لوړ ظرفیت موجود ده د سولې په اړه، ځکه الله تعالی طبیعي قابلیت یا وړتیاوې تاسو کې کی. تاسو ژوند ساتنه کوئ، تاسو په وجود کې دي، تاسو په غږ کې، دا ټوله دنیا نړۍ انسانان که ښځې دي که نر دي دا روزل کیږي. او د تاسو اصلي مقصد خو د هرې مور نه که پوښتنه وکړي ستاسو د ماشوم دپاره څه مقصد لري، ستاسو هدف څه ده د ماشوم نه، دا ماشوم څه شي، نو هره مور به دا ووایي چې زما ماشوم لوی سي، زما ماشوم کمال والا سي، زده کړه وکړي، درس نه کړي، خلکو ته نفع ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سي، ځمکې کې ښه نوم ولري، دا یې مقصد ده. نو د سولې مقصد هم همدغه شی ده. سوله مو وایي چې ژوند خوندي سي په مجموع کې، ټول چاپېریال په مجموع کې د انسانانو د ژوند درناوی وسي. انسانان د الله تعالی ډیر لوی مخلوقات ته، یو ډیر با ارزښته مخلوق ده، د دې د ژوند درناوی وشي، د دې د عزت درناوی وشي، د دې وینه خوندي پاتې سي، د ته سپکاوی ونه سي، د مال ته، د دې عزت ته. نو د دې مال عزت ته او د دغه د حیثیت رامنځته کیدل د هرې مور او د سولې مقصدم ده
نو د دې مور یاد دې خور غږ اوریدل شوی دی تر اوسه پورې اوریدل کیږي
اصل خبره خدا ده چې کله د مور د خپل دیننه ولتیاونه خبره شي نو دا به خپل غږ اوچتی د دغه ورکشاپونو یا ناستو په نتیجه کې د سولې د عالي شورا خزینه غړي او هغه بخش د ښځو چارې په مخ بیایي بلاخره په دې نږدې ورځو کې د تیر میاشت کې یو لوی ابتکار په لار واچو چې هغه د ډزبندۍ او د سولې یا اوربند او د سولې ته د تګ دپاره یو پیغام و چې د افغانستان د ښځو غږ د اوربند او سولې په حقله دغه پیغام کې د افغانستان د ټولو ښځو خویندو میندو نه غوښتل سوي وو چې خپل غږ سره یو ځای کړي د دې یو ځایتوب لپاره یو پیغام جوړ شو او د دې پیغام
د دې راپورټ موږ ته راولېږل شو د چې د پیغام باندې بیا د ولس هغه مقامات هم ټول خبر شو چې باید د دې غږ واورېدل شي نورې دنیا ته هم خپور شو ملل متحد دې نورو ته ولېږل شو دا راپورټ موږ ته راغلی و مګر زه غواړم پوه شم چې تاسې خو ډېره تجربه لرئ کلي کور کې ګرځېدلی سئ ولس تاسې ته معلوم دی د هغوی ذهنیت تاسې ته معلوم دی تاسې وایئ چې مور خور دې کې ډېر رول لري ښځو مخکې هم لکه چې خلک وایي په سوله کې د شخړو په حال کې په وساتت کې په مزګرتوب کې رول درلوده دغه تاریخ ته چې سړی وګوري زما سوال دا دی چې په دغه شرایطو کې چې دا اوس موږ او تاسې ژوند کوو او دغه افغانان چې په افغانستان کې اوسیږي دا خپلو تجربو ته وګوري آیا فکر کوئ چې ښځې به وکړی شي چې اول په دې خپل کور کې خپلې ستونزې حل کړي او بیا لویې شخړې د ملک په سطحه باندې حل کړي یو ملک چې هلته داسې ذهنیت موجود دی چې یا ښځه د کور ده یا د ګور نو هغه ښځه به څنګه وکړی شي چې د کوره ووځي بیا په ټولنه کې یو رول ولوبوي څومره توپیر وینې دغه اوس ذهنیتونو کې د تیرو لسو کلونو په نسبت
دا تقریبا لک کارا غوند د مقلس کال مخ کې کله چې کابل او په ولایتو ته سفر کاو
یعنی فرق راغلی ډیر
ډیر زیات فرق راغلی دغه په اصطلاح دغه اواز خزو چت کړ دی 200 او 50000 شاوخوا کې خزي چې اکثرا په خپل ستر حجاب پر رعایت سره راووتی خپل ګوتې رنگ کړي او د سولې د پاره خپل आवाज او چت کړي یو بل غټه لاستراړونه دا وسې دا کمپاین یا دغه غږ د انتخاب د لومړی دورې د انتخاباتو سره څنګ په څنګ مړاندې لاړ او دا سبب شو چې ډېر خزو د دې ولتیا ومندل یا موقع ورته پیدا شو چې ترڅو انتخاباتو کې برخه واخلي نه یعنی ډېر په انتخاباتو لپاره هم دا یو وزریه شو چې ډېر خزو په دې کې بنده وخسته دا یو ښکارات بدلون نه دی مثبت ضروري بل خبره دا ده چې اوس ومنل شو اصلا لکه مخکې چې موږ تاسو ویل چې انسانان یو بل ونه مني نو سوله بیا تختي نو په دغه یو ځایتوب سره په ونډه اخیستنې سره دا ثابته شو چې سوله ان شاء الله سي بل اخره را روانه دا سوله به تشکر
زده مل په سطح چې ورته وګورو چې سوله را روانه ده یا سوله کې دی شي یا د سوله لپاره الیزل روان دي کې دی کې نه راو خزه ټول کار کوي فعالیت کوي دا موږ ته کوم رپورټونه را رسیږي اصلا سوله دا غا چا سره کیږي چې هغه تاسو سره په جګړه کې وي یا په جنگ کې وي یا مخالفت در سره لري یا نظر تاسو سره فرق لري صحیح اوس که موږ وګورو د حکومت الیزل خو دا دومره وخت دا وي او دی او دا اینده حکومت به ممداوي چې د طالبانو سره سوله وکي دغلته د طالبانو سره سوله کول په دغه جریان کې به د ښځو رول سي دوی به څه کومک وکړي شي په دغه منځ کې ځکه چې په خوا ته چې تاسو وګوري یا تیر وختونو ته وګوري یا تیر نظریاتو ته وګوري هغه نظریاتو په اساس باندې د ښځو رول بالکل بل ډول بیان شوی و د کبه تاسو فرق وینئ د ښځو حقوق د ښځو مثلا ازادي د کار په ټولنه کې دا ټول فرق کوي د شرایطو سره او بیا د دین نه نه شرایطو سره
لکه چې مخکې موږ ورته اشاره درلوده چې د ښځو ونډه په انتخاباتو کې پراخه شوه
صحیح
نو دا کچیر په ژوره توګه د تسړی وګوري ښځو د یو غټ انتخاب په اړه باندې تصمیم کې شامل شوه ځکه پخوا به نارینه و تصمیم نیو پریکړه به کولای څوک مشر شي او اکثرا نه هغو لارو باندې مشرتوب ته رسیدل چې هغه به زور و د خلکو ته به صدمه رسېدل او په اصطلاح انقلابونه وو چې په زور باندې به خلک حاکمیت ته رسېدل.
لودین صاحب، د ښځو د فهم په اساس، د پوهې په اساس، د هوښیارۍ او بیدارۍ په اساس باندې دا پرېکړې وکړلې، او تاسو چې وایې یا موږ ته چې راپورټ راغی چې دا ځلې په انتخاباتو کې د تیر ځل نم ډېرو ښځو رایې واچولې، مخکې شپږ دېرش فیصده وي، اوس اته دېرش فیصدو ته ورسېدي، دوه فیصده غټ زیاتوالی دی چې راغلی دی. دا د دې ښځو ذهنیتونه د پخوانه پکه لګ بدلون راغله، فرق پکې راغله، پوه شي ودی کڅنګ؟
په ډیره خوشحالي باید وایو چې دا حالات او دغه د ژوند مسیر څنګه روان ده، لدین غټه زده کړ کیږي.
ښه،
مایندې ډېری او خیاري دي په طبيعي لحاظ باندې، او خزه هغه څه ویني سيناري نه نسی نیدلې، ځکه زوی دنیا ته لږ څه ډیر وړاندې ګوري، په طبیعي لحاظ باندې دا وړتیا لري. خو دا وړاندې تک تعلیم و تربیه په دې کې ډېر رول لوبولی، ښوونه او روزنه او میډیا. یا نن په افغانستان کې مختلف چینلونه یا رادیوګانې موجودې دي، تلویزیونونه موجود دي، مکتبونه دي.
مګر بلې خوا ته چې وګورئ، د همدغه ښځو زامن دي چې هغوی بیا په مخالف لوري کې، په مخالفه جبهه کې ولاړ دي.
تاسو ډېر ښه خبره مخکې وکړه، یو بخش پاتې سو سولې د چا سره؟ طالبانو سره. زه په ډېر وضاحت باید ووایم چې سوله د هغه چا سره کېږي چې له مخالف کې دی ولاړ، د هغه چا سره ستا سره موافق خو موافق دی. او بله خبره دا ده چې د سولې هغه پوهه نن سبا څرګندوي چې که د سولې یوه برخه تا سره ده، نو د سولې یوه برخه د تا د هغه چا سره داسې مخالف ده. نو دا دوه برخې تر څو یو ځای نه سي، د سولې دا سوله نیمګړې ده. که چیرې موږ غواړو سوله وکړو، تاسو که چیرې په تمثیلي لحاظ باندې د سولې یو ساده ممثل دا داسې دوه هغه کسان چې یو بل ته لاس ورکوي، لاس وړاندې کوي یو بل ته، نو دا د سولې یو تصویر وړاندې کوي. نو د طالبانو سره د سولې یوه برخه ده، افغانستان خلک دي، او د افغانستان حکومت دا غواړي چې د هغوی سره لاس وړاندې کړی ده، اسی د خبرو په واسطه باندې سوله وکړي. یو خبره ټوله دنیاوالو قبول کړې ده چې جنگ یا جګړه د مسایلو حل نه ده، باید خبرې وشي، او دا ډیره ښه خبره ده چې ټول په دې قانی دي.
یعنی شرایط ورته اوس مساعد شي،
د ذهني شرایط او د دنیا شرایط دې ته دي چې په جګړه خو نه شو. افغانستان کې خو ډیره جګړه وشوه، د دیرسو کلو را په دې خوا د جګړې مختلف شکلونه موږ وازمایل، د دې لمنځ نه سوله راونوته، نو اوس خلک دې ته متوجه دي.
که تاسو لودیر صاحب مهرباني وکړئ، کلو بانډو کې ګرځېدلې ډېر وخت، داسې یو مثال موږ ته راکړئ چې رښتیا هم عام ولس غواړي چې سوله راشي، او خصوصا په عام ولس کې بیا چې تاسو موږ ته داسې یو مثال ورکوئ چې دغه میندې خویندې غواړي چې سوله راشي. ځکه تاسو وایئ چې دوی کې یو طبیعي ظرفیت موجود دی، یو استعداد لري، یو لیاقت لري په دغه برخه کې، دوی کولی شي چې سوله راوړي او د کوره شروع کړي.
د دې ډېر تاریخي مثالونه هم شته،
دغه اوسنۍ اخر لسو کلو کې، د تیرو سو میاشتو کې،
په دې زد ته ډېر سرګند غټ غټ مثالونه لرم، خو قصه یې ډېره اوږده ده. چې په ډېرو ژویو کې هغه میندې چې زامنې طالبانو، هغوی د خپلو میندو په واسطه باندې د سولې ګرځېدلې دي، او ډېر یو اوږده قصه ده چې هغه اوس دلته نسم کولی،
خو سرخط خو ویلی
وخت نیسي. هغه مور چې ژوند یې وژغوره، هغه مور چې ژوند یې خوندي کړ، او هغه یو څوک اوسې یو ځوان چې خپل مور او پلار د دن ته په د اروزګان ولایت کې روان و، په لارې باندې طالبانو د عسکري جامې اغوستې وې، په موټر کې ودراوه، هغوی ته وویل چې هغه څوک چې د حکومت خلک یو عسکري دا د راکوز شي چې وړاندې طالبان ولاړ دي. کله چې دا ځوان راکته سو، او ډېر خلک راکته سو، دا ځوان راکته سو، د اطمینان باندې چې خدا خو د حکومت خلک دي، زه به خوندي سمه، خو بالاخره موټر رسخت سو، دوی پیدا کړې چې نه، دا خو طالبان دي. دا خلک تقسیم شول، او دا یو کس چې د مور و پلار دیدن ته زه راتلونکې هفته کې واده و، او د په دې ورځ روژه نیولې وه، نو دا یې نظر کړی وه چې خدای پاک ما مسون ورسوي، نو دا روژه به بیا هلته کور کې ماتومه. نو هغه طالب چې دا له ځان سره واخیست، د طالب ته وویل چې ما نن روژه نیولې، او زه روان یم، په راتلونکې هفته کې د ما واده ده، او زه د پلار او مور یوازینی زوی یم، نو کما ته دې روزي ماتې پورې موقع راکې دا یې ځان سره کورته بوته له یوې دروازې نه چې کله دی نه نوتله بلې دروازې د دې طالب مور راغله په سر باندې د رشقې بار اخیستې وي او لور ورسره و نو دا دغه عسکر منډه واخیسته د دې مور په پښو کې و پښې ونیولې کلک او ویې ویلې چې زه دغسې خپله قصه یې ورته وکړه چې دغسې حالت کې یم نو هغه مور خپل زوی طالب ته وویل چې که د دې یو ویښته ضایع شوی و نو زه تا ته نه خپلې شیدې در بخم او دغه لور چې د ما سره ده دی باندې مې رشقه راریبلې د خپل سینه کې اچوم او دا به څیروم نو هغه زوی نه تعهد واخیسته چې نه زه به دا کار نه کوم دا به د ما ژوند د دې عسکر ژوند خوندي ده او زه به دا جای ته رسوم نو دغه مور د دې ژوند خوندي کړ.
تشکر لودین صاحب. ستاسې په اجازه یو ځلې اورېدونکو ته بیا دا خبره کوم چې نن موږ د رڼا پروګرام ته پوهنمل امان الله لودین صاحب رابللی دی. دی د سولې معلم دی د افغانستان په کنجو کنار کې په کلو بانډو کې خلکو سره د سولې په باره کې غږیږي او په دې ساحه کې ډېره زیاته تجربه لري. ستاسې ټولو نه مننه کوو. سوالونه خو مو ډېر رالیږلي دي خو د دوی خبرې لږ زره په زړه پورې وې. موږ غوښته زیاتره خبرې د دوی واورو. زه ستاسې په اجازه د یو اورېدونکي سوال اورم. دوی هم منتظر دي چې څه سوال لري. تاسو مهرباني وکړئ یار زینب چې ټلیفون کړی دی سوال مو کوي. لودین صاحب نه په خیر راغلی. ستړی مشئ. د امریکا غږ آشنا راډیو ده.
سلام علیکم لودین صاحب. څخه ډېره مننه. سوال مې دا داسې دغه کومه سوله چې تاسو یادوئ دا له قانون سره کوم تړاو لري که نه لري؟ که بیا له قانون سره کوم تړاو لري له کوم قانون سره؟ له مصنوعي قانون سره یا خدایي قانون سره؟ ډېره مننه.
په مخه مخه لودین صاحب مهرباني وکړئ.
ډېره خبره وکړه. نو سوله خو په مجموع کې د قانون سره تړاو لري. هغه ځکه چې د مخکې موږ داسې عمومي خبرې وکړو چې کایناتو کې هم قانون ده، اصول دي، زموږ په وجود کې هم قوانین دي، اصول دي. د دې قوانینو نه سرغړاوی د بیماری، مریضۍ، مشکلاتو، ستونزو سبب ګرځي. هره ټولنه د قانون په چوکاټ کې ژوند کوي او په زموږ ټولنه د نیکمرغه مسلمانه ټولنه ده. اول ارتباط یا اړیکه خو د موږ د اسلامي قانون سره، د موږ د عقیدې سره لري. په اسلامي عقیده کې د انسان مال، وینه، عزت، آبرو دا خوندي شوی دي.
یعنی که افغانستان په باره کې دا خبره کیږي، افغانستان یو اسلامي ملک دی، اساسي قانون معلوم دی، نو دا خبره څنګه به کېدای شي چې کم قانون دی وایي؟ خو اسلامي قانون او مدني قوانین ټول پکې راځي دي.
نو د قانون اصلي سرمنشا خو زه د قانون پور نه یم ډېر، خو دومره په دې پوهېږم چې قانون خپل منابع لري او د یو ټولنې د بهبود او د هغه د ژوند د چاپېریال د بهتری دپاره وضع کېږي. تو ژوند وساتل سي، عزت او ابرو وساتل سي، انکشاف او پراختیا رامنځته سي. نو انسانانو تم د دې واک ورکول سوی چې خپلو مصالحو لپاره ځینې برخې د قانون جوړې کړي. مدني قوانین دي، د قانون هغه تشریح سي، د عمل دپاره چوکاټ جوړوي، لږ نور پراختیا غواړي. نو د موږ قانون د افغانستان د اسلامي جمهوریت قانون د ټولو وګړو دپاره، د انسانانو سره د اړیکو لپاره تنظیم سوی ده. نو انسانانو واک دی لري چې دا د دواړو قوانینو سره اړخ لګي.
بله. ستاسو نو بد درځ نه چې ټلیفون کړی دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ سوال مو کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو ده. ستړی مشي. زه غواړم مهرباني. ستړی مشي. د دې غږ نه اوریدل کېږي. وبخښه پروډوسر صاحب، زه غواړم د بل اوریدونکي سوال وارو. ستاسو وارد مهرباني وکړئ. د امریکا غږ آشنا راډیو ده. امان الله لودین صاحب ستاسو سوالونو ته ځواب وایي. د سولې معلم دی، په دې غږیږي چې په افغانستان کې سوله څنګه د چا سره راتلی شي او ښځې په دې جریان کې د سولې په راوستو کې څه ونډه درلودلی شي یا یې لرله؟
ژوندی اوسئ خورې. د درانه میلمه او اورېدونکو په ګډون تاسو ټول باندې کې هیله او سلامونه ومنئ.
وعلیکم السلام.
موضوع ډېره ښایسته موضوع ده چې ټول هیوادوال ورته تږي دي، خو د دې ورو نه او په دې کې خو شک نشته دی چې خویندې موږ که په هره برخه کې دي، که مور ده او که خور ده او که لور ده او که مېرمن ده، هغه ډېر لوړ مقام لري او په دنیا کې چې هر څومره دغه لوی نمونه دي او شخصیتونه ده، میندو راوړي او میندو روزلي دي، وکال تمن غو تاسو زب خپل کې درتا وکما
سوال کو کې ورور ډیر بخي سوال کو کې
ښه په دوړ
مهرباني
سوال بده ورور نو وکما
تشکر
پښتنه مده غدا چې مونږه لکه خبرې ټول خې خبرې کو خدا عمل په برخه کې بیا کمن غو تاسو ګورو علما او زمونږه یې رول د غتلول لچی چې مونږه دا شی وکه چې یو افغان بل افغان وزنی په ډیره بیرحمه باندې دغه ضرور خبره د وکړه باور وکړه سترګو نه موفي ورته راغلي نو نو علما او زما په فکر باندې هغه رول چې د دوی حق ته هغه راکړي او نو ولسی مشرانو ولسی مشرانو چې کومه تل درنه شوی دا دوی حق کا یعنی اتور او سپین سره د فلم نه دي چې کومه تل درنه شوی په هغه سر کې ویلار دي اوس د خلکو په چسبه درواله راغلي دا د رسنیو د برکت خلک یعنی هغه د خود بده تمیز پکې پیدا شو کومنګ او تاسو ته وګورئ په پښتنه ټولنه کې چې کوم بر ترخی له دې خاوندو هغه په ټولنه کې د سر لوړې د سیاغه کاو چې راځو او اگر چې هغه د برداشت او د صبر خاوند لکه وګړ سره یو محترم سره نو د دیورو نه ما پښتنه هم دغه چې کته شي د دې خبرو پورې مونږ اوس د سولې شورا مونږ لرو د دې درو نه دا یعنی راضي دی او کنه دکه چې پاره کې د شکاسان دي چې هغه یعنی د کرزی صاحب سره بل پوسټ نو هغه په دې باندې خوشاله کړ نو د څه خلک به موږ ته سول راوړي
تاسو غواړئ چې د سول د عالی شورا د سول د عالی شورا پر رول باندې ځان خبر کړي چې رول لري یا نه لري مقصد ده ده
په دغه تم باندې موږ د عمر چې د سول عالی شورا د دغه ورور نظر په دغه ټول خبر باندې غواړم نو تاسو وخت نه نیسم
زه په مخم خه ډیر تشکر مهرباني وکړئ کلان جواب ورته ورکړئ ګرشي مخ کې تاسو ورته اشاره وکړلې خو بیا هم
دې ورور دې عمل خبر وکړه دا اساسي خبره ده کوم په خپل عمل کې بدلون رانه ولو
سول نه شي
کله به هم سول ته ونه رسیږو دې عمل بدلون بن بنیاد نه خو دې عمل دې بدلون لپاره دې موږ سره یو نیک تصور هم پکار د ترڅو سي موږ بدلون ته آماده سو
او بدلون باید په نیک تصور باندې راوړو
بدلون په تصور او په اعمالو کې او یو بل شی به علاوه کو سی هغه غ جوړښت چې موږ پکې ژوند کوو کدی هغه په اړیکو کې هم ته بدلون رانه ولو نو موږ به سول ته ونه رسیږو درې شی ډیر مهم دي یو زموږ او تاسو خپل تصورات دي ذهنیتونه دي بل د موږ کړنې دي او بل د ورور د سولې د عالی شورا ویل تاسو ته ناراضي استي نو هر کار څه شروع کیږي خود د فتن غ کمال ته نه رسیږي نیمګړتیا بلری ماشوم هم سکل را دنیا ته راشي نو هغه به خپوړي کی کینی به دریږي به وړاندې بزي د سولې د عالی شورا
یعنی وخت کم دی د دومره وخت کم
وخت ډیر ځوانه ده د سولې موضوع ډیر پراخه ده ډیر وګدا جګړه شوې ده په ډیر درون بار دی جګړې دی موږ تاسو په زړونو په مغزونو په وګو باندې پروت ده نو دا یو د تنه د سولې د عالی شورا کار نه ده بلکې د دې وطن د ټولو وګړو
مګر اوس یو بل پښتنه لودین صاحب به خصاص خبر مې ونیوله تاسو وایئ چې وخت کم دی او د کم وخت کې د اعلان دومره وکړی شو چې کار نه دی کړی تاسو تاسو مستقیما ملامتي هم د سولې د شورا باندې نه چوي چې یعنی دوی کار نه دی کړی یا نشي کولای یا شرایط نه دي مساعد په هر صورت مګر خبره ده چې اوس تاسو ویل په خوانه فرق هم راغلی دی خځې په پارلمان کې شته دی په وزارتونو کې کار کوي په مکتبونو کې معلمان دي په شورا کې خځې شته اوس که آینده حکومت راځي او دوی د هغه چا سره چې باید سولې کې هغه سره خبرې کوي او خبرې شروع کوي فکر کوي دلته به بیا د خځو رول دومره بارز وي لکه چې خځې توقع لري
څومره که دوی خپل غږ اوچت کی کل زکه دی دوی رول په انتخاباتو کې فیصدی لوړه لاړه یو څوک سي مشرتوب ته رسیږي دی دوی په رایه ور سره ده دی دوی غږ ور سره ده دوی کولای شي د سولې په اړه خپل غږ اوچت کی هغه څوک سي مشرتوب ته رسیږي یا مشرکیږي دی غوی سره ده په دې سولې پروګرام کې خپل غوښتنې مطرح کی
خزو خو په همدغه وخت کې چې د جمهوری ریاست انتخابات کېدل په اول دور کې دویم دور کې دوی خپل غوښتنې خپل هیلي ارمانونه دواړو کاندیدانو ته ویلې چې موږ دغه غواړو او د دواړو نه غوښتل چې باید د دوی نظریات یا مثلا پیشنهادونه باندې غور وشي یا ومنل شي دوی خپل خبره کړې ده مګر تاسو څه فکر کوئ
زه خو د امیدوار یم یا هیله لرم چې دا به وړاندې شي او د خزو غوښتنې ځکه خزې خو له نارینه او اصلا بیرې نه دي دا دی وجود برخې دي او دا ژوند خوندي کوي په کور کې دي په چاپیریال کې ژوند کوي د انسانانې دي او دوی خپل نظر لري دنیا ته خپل هیلي لري نو څومره چې دوی غږ ته او د دوی نظریاتو ته څوک غوږ ونیسي نو دا هغه به تکمیلي هغه به بشپړوونکي نظریاتي نو خزو ته طبیعي توګه باندې هم هیله ضرورت اساسا وایو لري مشران او دوی ته هم ضرورت ده چې دوی خپل پاورتیا او خپل غږ اوچت کی ځکه څوک غږ اوچت نه کی دیغه حال نه څوک خبريږي نه نظریات نه نوریدل کیږي نو هغه به بیا نو شاته پات کیږي نن سبا خځې په افغانستان یا افغانستان په ټولنه کې پرمختګ کوي خو یو شاید چې فزیکی وجود په کار نه ده بلکې طرحې ورتیاوې د بهترۍ د پاره نظریات دا ډېر مهم دي کچېرې موږ ښځې په شمار باندې راولو چې یو دوه درې څلور پنځه لس دا خو هم ښه خبره ده خو خبره اصلي خبره دا ده چې دوی څومره جوړوونکي نظریات وړاندې کوي تر څو لاره رڼا کړي نو دا ډېر مهم دي نو په دې لحاظ باندې د ما د ښځو نه چې د موږ میندې خویندې دي کوشش وکړي چې د سولې په اړه د پخلاینې د عطوفت او مهربانۍ بخښنې د رښتیانۍ سولې له کینې او نفرت نه د خلاصون په لاره کې ډیر کار وکړي کله چې دوی خپل آواز اوچت کړي د پخلاینې دپاره د امن دپاره یو بل د قبول دپاره ښې طرحې وړاندې کړي نو زه فکر کوم چې ځکه دا د سولې لاره تنها یو طرفه نه ده بلکې د دې کې باید ټول خلک خپلې وړتیاوې او رڼاګانې سره یو ځای کړي تر څو دا تیاره تونل نه دا ټولنه وباسو او د رڼا په لورې وخوځو نو ښځې په دې کې ډېر رول لري او میډیا یا دا رسنۍ خوشبختانه په افغانستان کې ډېرې رول لري
د یو اوریدونکي د یو بل اوریدونکي سوال اوریدای شو کلان سوال وکړي مهرباني کوم زیرم تلیفون کړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د نوم د وخت له سوال د لنډو کا مهرباني وکړئ وعلیکم السلام سوال لاندو کې وخت کم دی
خوري چې په یو سوله باندې سوله نه کیږي خوري سوله سره قضاوت هم پکار ده سوله سره عدالت پکار ده سوله سره مسؤلیت پکار ده سوله سره حق پاکدار ته پکار ده چې حق حقدار ته ورسېږي سوله به خپله منډې ورته راوسي په کور ته به یې غورځي نه په دغه حالات کې لکه دا اوسې موږ پکې اخته یو سلام پې پې ده
ښه تاسې خپل نظر ورکړه کورم به ده لودي صاحب څه فکر کوئ پیشبیني خو په هر صورت خو د معلوماتو پر اساس مو دا سمو چې لیدلې دي څومره وخت به پاتې چې خزه دې هڅه ورسیږي چې اختیار هم دغه سي د پوملي سطح د سولې په خبرو کې منځګړتوب کوي برخه پکې واخلي ستاسو په نظر د ټولنې ته وګورئ
د سولې مزل لړن مزل نه ده خوش وروشاوې پیل شوې ده خزه دې مزل پای دې ټول ژوند مزل ده په دې مزل کې خاسته پرمختګ شوی
کوم قدمونه باید واخیستل شي
دا مخکې دې ورورو ویلې سي د عدالت او انصاف لپاره کار کول وشي د حق لپاره کار وشي ځکه خزم حق لري خزم د عدالت نه باید برخوردار شي همدارنګه د قانون پلي کول دا یو مهمه مسله ده او برخه اخیستنه په ټولنه کې ځکه د ټولنې هغه کسان یا هغه اعضاء په ټولنه کې اوسېږي څومره سي برخه واخلي څومره سي خپل نظریات سره شریکي او په دې مزل کې ورو ورو روان یو دا نظریات شریکيږي سره د قانون د حاکمیت لپاره د ښې واکمنۍ لپاره هڅې روانې دي خو توقعات هم ډېر دي موږ هیله لرو چې دا وړتیاوې دا پیاوړتیاوې سره یو ځای شي څومره چې سره بیلي نو نتیجه رښتیا مشکله ده
څنګه کېدای شي چې نارینه دا ومني چې د ښځو خبرو ته هم غوږونه سي
نارینه
داسې فکر وکړي چې دوی نه پوهیږي
یار دا 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 چراغ وس رڼا شوی ده او د خزو سیره د خزو مغز د خزو زړه نن سمبالې دل کی په دې معنی سه د دوی نارینه هم وزن جدا نه غني به د خزو نه د دوی د ژوند نړۍ نیمګړې ده ان په دې لحاظ باندې زه امیدوارم چې خزې به په دې مزل کې پورا وندو لري او نارینه
یو خو خپل کورنۍ ژوند دی بل زما مقصد د دې نه دی چې په ټولنه کې په ملي سطح باندې په هر برخه کې په سیاست کې په اقتصاد کې په زراعت کې په دې ټولو سکتورونو کې د ښځو ونډه دوی ومني او دوی خپل د خويندې مندي تشویق کوي مخه ونه نیسي
دا په طبیعي لحاظ باندې موږ تاسو په کروندو کې لیدلی دي چې په خوانه خزي ونډ لري په زراعت کې په اقتصاد کې په صنعت کې په تولید کې په دې کور کې چې خزه اصلا تولید لري موږ ته پاملرنه نه
کوي. یعنی یو شی چې مخکې موجود وو یو قاعده او قانون چې مخکې موجود وو دا به بدل دي هم وي او تاسو خوشبین نه اوسئ؟
زه خوشبین یم چې خزي به په ډیر لوړ پیمانه باندې په دې کې برخه اخلي وړاندې تک به کوي. هیله د سولت ان شاء الله موږ مزل پر مخ لاړ شو.
ډیر مننه امان الله لودین صاحب کور مو ودان. تشکر چې خبرونه درغله.
تاسو نن مننه
چې په خم دا ورته د خوښنه اور هارون نشي چې په خم دا ورته د خوښنه اور هارون نشي چې دې هم ستاد شایس غټ ګلان نشي چې دې هم ستاد شایس غټ ګلان نشي مظلوم شوان می پیاو نظر یا ولام بک چی په ظالم زړګی دی پات ارمان نشي چی په خندا